ټولو وخت په خیر د افغانستان په وخت د ما خامو بجو شي د دې خبرونو ډیر برخه د ما حق د خبرونو ته ځنګړې شي د موږ هم کار په تاسو وړاندې کوسم خبرونه. د طالبانو ټول غټ وزارت خبر ورکړی چې د سالنګ لوی لارې پاکولو چارې بشپړې شوې او نن سهار 8 بجې د هډور مسافروړونکو موټر پر مخ پرانستل شو. دغه لار د درنې واورې ورېدو او طوفان له کبله تیره جمعه د هډور سیټو پر مخ تړل شوې وه. د طالبانو د ټول غټ وزارت وین محمد اشرف اقشناس نن د شمه پر خپل ایکس باندې لیکلي چې دغه لار سهار 8 بجې د لوی او کوچني مسافروړونکو موټر پر مخ پرانستل شو. هغه وړاندې ویلي چې د دې لارې په بیلابیلو ساحو کې له شګو مالګي د شیدلو چارې روانې دي. د افغانستان د خبرالان ملاتړ سازمان په پاکستان کې له ډیر افغان کډوالو په ځنګړي ډول خبرالان سره د پاکستاني پولیسو پر ناوړه چلن اعتراض وکړ. دا سازمان نن په ویلې کې ویلي چې هغه خبرالان چې پر افغانستان د طالبانو لوبي واکمنې وروسته پاکستان ته تللي د بیلابیل نه قانونه پلمو لمخې نیول کیږي، سورل کیږي او ان ویزې د نه لرلو په تور شړل تړ کیږي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان له پاکستان غوښتنه کړې چې د افغان خبرالانو د قانون او ازادۍ ساتنه وکړي. پاکستان د دې موضوع په باب رسمان څه نه دی ویلي. د خوست په وو هوټل کې تیر شپه د غاز نیولو لکبله د وی کورنۍ 15 غړي مړ شوې دي. د خوست لپاره د طالبان د امنیت قمندانې بین محمد طاهر احرار د ازادي رادیو مشال څنګه تویلې چې دغه کسان د پکتیا ولایت د سوریبي ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې د ناروغ د درمل لپاره خوست ته ورغلي وو. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د ولسمونی د لوب په لړ کې د فاریاب سرسابس یشلار ټیم د کندهار اینومینی لوبډلې ته تدری د سفر پر وړاندې ماته ورکړه. د غلو بنن مسپخین وشو. پرون د بلخ موج سایل لوبډلې د هرات صرافانو ټیم ته ماته ورکړه او د فرا ابو مسلم ټیم د هرات سرخپوشان ټیم دیو د سفر پر وړاندې مات کړ. د سرپل د خدیم اف سی لوبډلې تیرونی د لوبډلو له دوام لاس پسر شو. د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ د سلور فصل سیالي د هرات په قربتو د 12 لوبډلو په ګډون سره دلندې پرشپړ سما پیل شوې وي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو واړه د ازادي رادیو اونې ز خبرونه
سلامونه او درناوی می و منیزه صفی ولستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو لاري از ما حق ده پروگرام ته خره غلاست وایم. طالبانو له بیا واکمنیدو رئیس د افغان خزو او نجونو د کارونو او فعالیتونو په وړاندې یو لړ محدودیتونه وضع کړي چې لامل لزګونه زره خزي او نجونې بیکاره شوې دي. په دې کې زرګونه هغه خزي هم شامل دي چې د کورنۍ سرپرستی ورپغاړه وه. د چارې نه یوازې دا چې عاجل مرستو ته د اړمنو افغانانو شمیر زیات کړی، بلکې په لویه کچه د افغانستان اقتصاد ته هم ضربه رسولې. د څو راپورونو او څېړنو پر بنسټ چې تر ټولو وروستۍ اونۍ مخکې د امریکا د ارکنساس پوهنتون د یو پروفیسور لخوا خپره شوه، د ښځو او نجونو د کار او اقتصادي فعالیتونو په وړاندې د طالبانو د محدودیت او بندیزونو په سبب افغانستان په کال کې تر نږدې 1.5 میلیارد ډالر تاوان کړی دی. د پروګرام له درنو میلمنو سره په همدې مسله او اړوند موضوعګانو بحث کوو، خو تر هغه مخکې د افغانستان اقتصاد ته د نږدې 1.5 میلیارد ډالرو د زیان اوښتو په تړاو دغه راپور سره وګورئ او واورئ.
د وینوې څېړنې له مخې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دا څېړنه چې د متحده ایالاتو د ارکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیټرینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپو راجا بنټو کټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پور افیو دین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې، په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څېړنه کې راغلي چې دا شمېرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښيي. څېړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تېرېدو سره نسلونه نور هم شاته کېږي، اقتصادي زیانونه ډېرېږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څېړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2001 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې، راغلي د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څېړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2001 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان نجونو او ښځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بې روزګاره شوي وای، له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. دوه میرمنو چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نمونه یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرست یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرو. 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم. ماشومان مې ټول واړه دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوو، درې کاله مې پخلای کوو، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدې چې کله لوز پیمره لاسه ورکړلې په کورونو باندې ناست یو، متاسفانه موږ له زیاتره اقتصادي ستونزو دغه تر څنګ د رواني ستونزو سره مخامخ یو. په دې فضا کې موږ له خپل فامیل سره لاس ورکړو، هغوی سره وژه په وژه کار وکړو، کورونو کې ناست یو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري، هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ولرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمينه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او ډېر د دې کورنۍ د ماشومان د دې له ستونزو سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې ده چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام UNDP راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې $1 میلیارد زیان رسوي.
زما حق ده پروگرام تاسو د ازادي رادیو پر صفو هم درنګ د ازادي رادیو د فیسبوک او یوټیوب پانو لاري ګوره. لکه څنګه چې ویل په دغه پروگرام کې په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د ښځو نجونو په کارونو باندې د طالبانو محدودیتونه او بندیزونه د غیوات ته د کال $1.5 میلیارد ضربه رسولې ده. طالبانو څه باندې دوه کاله مخکې د ښځو د کارونو په وړاندې محدودیت وضع کړ او کرا کرا د محدودیت دغه لمن وغسوله. که څه هم چې نړیوال ټولنې او افغان فعالانو د طالبانو د محدودیتو په وړاندې غږ پورته کړی، خو د طالبانو په پالیسیو کې په دې رابطه باندې څه تغییرات نه دي راغلي. په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. اغلی مسوده غزنیوال متشبسه او سوداګره، اغلی مریم عطا فعال او متشبسه اوس سره په ټلیفون باندې دي، همدارنګه نسرین حمیدي د ښځو د حقونو فعال، او ښاغلی ازرخ حافظي چې د چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی د مدیر پلاوی غړی هم دی. دوی برا سره وصل شي په دې مورد به ورسره خبرې وکړو. تر څنګ د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې هم په همدې رابطه باندې موږ څه لیکلي دي، ستاسو نظریات او کمنټونه به یو په یو ولولو. تاسو ته به په پروګرام کې وخت درکړو چې د واتس اپ یا ټلیفون له لارې موږ سره خبرې وکړي، خپل نظریات او یا پوښتنې که څه لرئ هغه هم په ژوندۍ بڼه له میلمنو سره مطرح کړئ. رابشو د میلمنو په لور، اغلی مسوده ډیره مننه چې پروګرام ته راغلی کور مودان. اوله پوښتنه له تاسو کوم، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار د بندیزونو په ارتباط چې د کال $1.5 میلیارد افغانستان ته ضربه رسوي، دا اندازه څومره د تاسو په نظر واقعي ده او څومره لویه ده؟
سلامونه، وخت بخیر. څنګه چې تاسو پدې لچې روغ او جوړ اوسئ. خو بل بل مرغه زه وایم ټول بندیزونه پر ښځو باندې واسه دي، او افغانستان کې کوم تاوتریخوالی چې په کورنۍ کې دی پر ښځو باندې دی، ټول همدغه وجه اقتصادي ستونزې دي. یو کور کې یو مور نسي کولای چې خپلو اولادونو ته سمه ورسیږي، ځکه چې هغه کوم خاوند چې کار کوي یو نفر لس کس ته ډوډۍ ورکوي. خامخا نه دغو په کالج کې رسېدلی شي، نه دغو په ډوډۍ شي، او نه هم دغوی په هغه تربیت او هغه تعلیم. نو خامخا د افغانستان ته $1 میلیون ترې سامان رسېږي، او د تیار کورنۍ او هر سات چې څومره تاوان رسولی دی. نو خامخا دا یو لوی غنی ته ده چې څو وخته مخکې مې یو بل مکتوب صادر شو چې هغه کومې میرمنې چې په موسسات کې کار کوو هغوی هم نسي کولای کار وکړي. یعنې هغوی هره ورځ نه تللی، یا ممکن هفتې کې 2-3 ورځې تللی، یا هم آنلاین له کوره کار کوو. خو هغه کوم عاید هغه لارې چې میرمنې کولی شي د هغه له لارې نه عاید ترلاسه کړي، هغه پرې بندي شوي دي. نو له بعده مرغه ستونزې ډېرې دي، خو میرمنې دې بیا هم کوشش وکړي چې له یو بلې لارې نه په شخصي کاروبار ته واده ورکړي، خو مایوسه کېږي دي نه. خو که وای ما شخصی کاروبار کې محدودیتونه سته، خو ته وکړو بس وطن دی وخت تیروو او گزاره به ورسره کوو خلکو ته.
مننه آغلی غزنیوال، بیا به هم تاسو راشو. آغلی عطا، لتاسو به هم واورم دغه مسئله چې د کال یو نیم میلیارد ډالره څومره لویه ضربه ده د افغانستان اقتصاد ته، هغه اقتصاد چې پخوا په بهرنیو مرستو متکي و اوس یوازې عواید دي او ډیره لږه اندازه بشري مرستې دي.
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمنو ته. زه فکر کوم چې په افغانستان کې وخت هم اقتصادي وضعیت ډیر خراب و، او په دې یعنی کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې دی، یعنی پر ښځو دغه بندیزونو دغه نه یوازې ټول ملت ته ضرر لري، بلکې ټول افغانستان ټول ښځو ته دا ډېر یو لوی زیان ده. که موږ وګورو په افغانستان کې زیاتره ښځې اوس بیکاره دي. یعنی زه خپله اوله زما بلکې نه تنها شخصي کار وو، زما یو بله کار هم وو چې ما یو موسسې سره کار کول، هغې یوازې ما ته ښه نه وو. زما ما کولی شو چې خپل کورنۍ سره مرسته وکړم او د کور کوم څه چې موږ اړتیا لرو هغې تامین کوم. نو دا ډېر ما ته سخته ده، نورو ښځو ته هم ډېره سخته ده. زه چې اوس په افغانستان کې هم دغه وضعیت ګورم، اقتصادي وضعیت ډېر خراب دي. اوس خو ژمی دي، حتی داسې کسان دي چې په دې سخته سړه کې په بیرون کې ویده کېږي یا کور یاسي. هغو ښځو چې یعنی سرپرست نه لري په کور کې، نو هغوی د هغوی نیاز دي چې هغوی باید کار وکړي، خو متاسفانه چې دولت په دې اړه فکر نه کوي. او هره ورځ چې تیریږي پر ښځو باندې دوی محدودیتونه ډیروي. او هغه ښځو چې متشبث دي یا شخصي تجارت لري، هغوی هم سمه کار نشي کولی. موږ باید صادرات واردات ولرو نورو هیوادونو ته، موږ د سفر حق نه لرو. او دغه مشکلات دي زما په نظر چې متاسفانه دولت ورته فکر نه کوي. دغوی په نظر چې همدغه وضعیت چې اوس په افغانستان کې دي، بخصوص د ښځو حقونه، یعنی دوی وایي چې همدا سمه ده. خو زه فکر کوم چې افغانستان یوه لویه ضربه اوس هم ګوري او په راتلونکي هم به وګوري.
بله، مننه کوم له تاسو نه. هم البته بیا به هم تاسو ته راشو. خو اوس به ورشو ښاغلي ازرق شافیزي ته، د اقتصادي چارو متخصص او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مدیره پلاوي غړی. حافظي صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. موږ په دې باندې بحث کوو چې د کال یو نیم میلیارد ډالر، نږدې یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان اقتصاد ته له دې ضربه رسیږي چې ښځې او نجونې هلته په پراخه کچه باندې له کارونو منع شوي دي، په اکثرو برخو کې د دوی کارونه ځنډول شوي او په کور کې نول شوي دي. د تاسو نظر هم غواړم په همدغې رابطه باندې واورم.
سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته، درنو همکارانو او د ازادي غږ محترم اوریدونکو ته. خزی د هر هیواد د کار نیمایی او نفوس او په این زمان کې نیمایی د تولید خاوندان دي. که چیرې دوی د اقتصادي فعالیتو څخه بې برخه شي، معنی دغه دی چې اقتصاد نیمایی کیږي. دا چې دوی 1.4 میلیارد ویلي دي، زما له نظره تر دې هم دا که وسیل شي دا ضرر د افغانستان زیاته ده. ځکه چې په افغانستان کې د حیواني محصولات، د بڼوالي یا د میوې د راټولولو او نور د قالی اوبدلو، د ټول شیان او په خدماتي چارو کې ښځینه اکثرا کار کوله. او په عین زمان کې د ښوونکي اکثرا ښځې وي، او دا طبي خدماتو کې نرس قابله او دا خلک هم ښځې وي. نو کله چې دوی په دوی باندې محدودیتونه لګول کېږي، معنا یې دغه دی چې د افغانستان اقتصاد ته په مستقیم او غیر مستقیم توګه ډېر زیان رسیږي. اول خو دوی خپل د خرید قوت له لاسه ورکوي. کله چې د خرید قوت له لاسه لاړ شي مارکیت رونق لبین زی نه بازار مارکیت لبین زی اگر رونق کم چی دی اگر لبین زی بکود رازی مثلا اگر دی دکاندار دی محله اخصو چی پخبل اگر سیما کی دکان لری دا خو پم دغه باندې ولاړ دی چې یو څوک تنخوا اخلي بیا راځي د هغوی سودا کوي دوی په دې باندې چلیږي او هلته کار د ځای د دوی لپاره برابر ده که چیرې دا خرید نه وي او په ضرر وچلیږي خو بیا دوکان بندیږي دوکان چې بند شو بیا نارینه هم وزګارېږي یعنی د کار د نشتون د ښځو لپاره هغه من نارینه بنوال یا دوکاندار څوک چې هلته دوی لپاره تولید کوي یا دوی لپاره سوداګری کوي هغوی هم سره وویني او په عین زمان کې دولت هم دوی ټکس ورکول د خپل د تنخواو مالیات ورکوو دا مالیات هم لبین ځي نو ځکه چې تر یو لکه څخه چې زیات بیا عواید وو هغه وخت بیا انکم ټکس یا مالیات بر عایدات شتون درلوده کله چې دا عواید لبین لاړ شي بیا دولت هم ضرر کوي خلک هم ضرر کوي خپل ښځې هم ضرر کوي او دا عمومي اقتصادي وطن هم ورسره ضرر کوي
مننه کوم ښاغلی حافظي سلامت اوسې اوس اغلی نسرین حمیدی هم له موږ سره وصل شوې ده د ښځو د حقونو فعاله اغلی حمیدی مننه پروګرام ته بخیر راغلی له تاسو هم اورم چې د کال یو نیم میلیارد ډالر د افغانستان غوندې یو هیواد څومره زیات دي چې دومره تاوان ورسیږي د ښځو د کار د محدودیت له درکه
مننه کوم ډیره زیاته زه هم خپل سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو او مېلمنو ته لکه څنګه چې لدې بندیزونو سره زرګونه ښځې چې د خپل کورنۍ یوازینۍ نفقه ګټونکې وي له کاره محروم شوې دي د هغوی کورنۍ اوس د لوږې او بېوزلۍ سره مخ دي لکه څنګه چې زه د ما خپل د سترګو لیدلی حال و زه هغه وخت کې مخکې له سقوط څخه د طب محصله وم د ما سره داسې نجلکانې وي داسې همسنکانې د ما وایي چې هغوی به راتلی تر نیمه ورځ به پوهنتون کې درس ویله وروسته د هغو نه به دوی یوازې په 4 او 5 زره افغانۍ په خصوصي ښوونځیو کې معلمی کوله او هغه به د دوی د ټول کور مصارف به پوره کول هغوی اوس بیکاره دي هغوی په کور ناست دي په دې ډول د طالبانو پرېکړې یوازې ښځې نه بلکې ټولې کورنۍ اقتصادي ثبات له منځه وړی دي دا بندیز خصوصي سکتور او نړیوال مرستندویو ادارو ته هم توان رسولی دی تاسو زما غږ اورئ
بله ستاسو غږ موږ اورو مهرباني
نو چې د ښځو په نشتون کې فعالیتونه محدود او یا هم بند کړي دي په داسې حال کې چې ښځې په بشپړه توګه له ټولنیزو اقتصادي او فعالیتونو لرې شوي دي دا د دې معنا لري چې نیمه ټولنه په قصد یا قصدي ډول سره فلج شوې ده چې پایله یې د ټولنې ټول پرمختګ یې په ټپه درولی دی او همدارنګه طالبان د خپلو ډیرو تنګ نظري او پالیسیو له امله افغانستان لپاره نړیوال ملاتړ هم له خطر سره مخ کړی دی چې د ښځو د کار پر بندیز نړیوال مرستندوی یا ادارې اعلان کړي چې د افغانستان څخه ووځي یا خپل فعالیتونه بند کړي او همدارنګه د ښځو لپاره د کار د مخنیوي چې د یوازې اقتصادي اړخ نه لري دا چې ښځې د دې بندیز له امله په ټولنه کې د دې دا ډول بندیزونو سره مخ دي له ټولنې څخه بې برخې شوي دي په کورونو کې بندیان شوي دي او د یوه بېکاره بې ارزښته ژوند تېرېدو ته اړ کړای شوي دي چې دا حالت د ښځو په رواني روغتیایو ستر تاوان ورته رسوي چې د ټولنې په راتلونکي هم مستقیم اغېز لري او دا چې د یو نیم میلیارد ډالرو زیان یوازې یو کال زیان نه دی که طالبان خپل دغه پالیسۍ ته دوام ورکړي افغانستان به د نړیوالو مالي راپورونو پر اساس په راتلونکو 2 کلونو کې له بشپړ اقتصادي سقوط سره مخ شي
سمه ده مننه آغلی حمیدی مسعوده غزنیوال له تاسو به واورو چې کارونه مو څنګه دی اوس تاسو چې متشابه یاستئ په کومه برخه کې فعال یاستئ او دغه د طالبانو د محدودیتونه پر ښځو باندې دوی د تاسو په کار باندې مستقیم څه اغیز کړی کې بیل ګراته وایي
او مننه او زه د افغانۍ کلی په برخه کې کار کوم چې موږ سره اکثریت میرمنې چې دي هغه میرمنې دي چې په کورونو کې دي هغوی موږ ته د لاسي کار کوي او موږ هغه خامواد له هغوی نه اخلو په کلی کې کاروو او دا بار ملکو ته استو ستونزې خامخا شته یعنی په وطن کې خلک چې دي هغوی دغه کالي یعنی افغاني زیاتره نه کاروي یو نیم مناسبتو کې که وکاروي خو بار میاشتې هیوادوه چې دي هغوی بیا کاروي اخلي نو هغوی ته یې موږ لیږو او په دې برخه کې کار کوو خامخا ستونزې به وي یعنی د جواز په برخه کې د مالیاتو په برخه کې او همداسې نور بندیزونه لکه څرنګه چې مخکې وی خور اشاره ورته وکړه دی سفرونو او د نمایشګاو ته د تاګ د موږ نه کې محرم باید یو سوزان سره محرم څخه چیرې وروم په دغه ویزا او مصارف د چاند په موږ کې یعنی دا ستونزې ستا خو بیا هم هغه کوم میرمنې چې په کور کې د موږ غوته دا فرصت برابر کړی تر څو مالی خپلواکي ولري او موږ هم اکثریت موږ کار آنلاین ده له کوره ده او دکان هم چې لرو هغه ټول ښځینه مارکیټ دی تقریبا یو ویستویس دکان دی چې هلته ټول په همدغه برخه کې څوک دي اشپزۍ په برخه کې کار کوي څوک دي وچې میوې څوک هم د کالیو په برخه کې بېلابېلې برخې دي.
بله مننه آغلې سیده بیا به هم تاسو ته راشو مریم عطا له تاسو نه به هم واورو چې تاسو هم فکر کوم د جامو او د افغاني ګنډ یا کالیو په برخه کې کار کوئ دغه محدودیتونه چې دي د تاسو په کار باندې څومره اغېز کړی څومره تاوان مو کړی دی اوایا خپل سر پوره کولی شئ مصارف ورکولی شئ کارګرانو ته معاش په وخت ورکوئ که څنګه؟
زه خو اوس هغه شرایط ما ته برابر نه دي زه خپل شخصي کار کوم ما مخکې مو ویل چې د سفر بندیزونه دي او د نمایشګاه چې نورو هیوادونو کې نمایشګاه وي موږ تللی نه شو د محرم مشکل دی او د هغې د ټکټ او ویزا مشکل دی زه چې کار کوم نو اکثرا په خارج کې زمونږ هیوادوالو کالي غواړي او دغه کوم کالي چې زه ګنډم ټیکري دي نورو ډیزاینونه دي محفلي دي اوس دومره بازار نشته مخکې په منډۍ کې ښځو وو چې دې کار کوله اوس نشته یعنی مواد قیمت دی که زه یو کالی جوړ کړم تقریبا 10,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ هغه قیمت لري او د اقتصاد که موږ اقتصاد وګورو نو دلته خلک هغه اقتصادي ښه نه دی چې هغه کالی واخلي په همدې میاشت کې تقریبا ما 15 کالی جوړ کړي دي خو تر اوسه مې خرڅ کړي نه دي ځکه چې بازار ورته برابر نه دي که موږ داسې شرکتونه مخکې وو چې هغوی اسپانسر کولې اخیستلې کالی اوس هغوی هم ښځو سره کار نه کوي دوی وایي چې ته باید محرم ولري کله چې ته کالی خرڅوي یا یو شرکت ته ځې نو دغه مشکلات ډېر دي زه خپله اوس دومره کار نه کوم ځکه چې بازار نشته او دلته مو چې کوم نمایشګاه دي په افغانستان کې هغې ته غرفه چې اخلي هلته خو یعنی کوم شان چې ته نمایشګاه ته وړې هغه نه خرڅېږي نو د غرفې پیسې هم کېږي چې تقریبا 3 ورځې د هغې باید کرایه ورکړي نو دغه مشکل ډېر دي خو متاسفانه په دې برخه کې کار شوی نه دی او فکر نه کوم چې شاید وشیم په آینده کې
مننه کوم له تاسو نام ښاغلی حافظي لکه څنګه مو چې واورېدل زموږ همدا دوه میلمانی آغلی سیده غزنیواله او مریم عطا دوی دواړو خپل کاروبار درلود هم اغېزمنې شوي دي دغو بیلګو ته په کتو باندې تاسو د افغانستان راتلونکی اقتصاد څه ډول ګورئ کال ته به څنګه مسله وي د کال شمیرې به د تاسو په نظر څومره وي آیا همدا 1.5 میلیارد به وي که تر دې به هم ور اضافه سیله د کال
خو مخکې ما تاسو ته ارزمو کړل چې نه یوازې دا سوداګري ښځې خپل کار لاس ور کړی دي بلکې هغه مولدې ښځې څوک چې په مزرعه کې کار کوو او په بڼوالۍ کار کوو بیا مارکیټ ته شیان راوړل هغوی هم کارونه لاسه ورکړي دي او دا خلک چې په خدمات کار کاوه هغه میرمنې چې په معلمین ول یا مثلا په هوټلونو کې کار کاوه یا په صحي برخه کې کار کاوه هغوی هم خپل عواید لاسه ورکړي دي نو په دې خاطر دا یو ناورین ده باید دغه ټیکټ توجه وشي پاملرنه وشي او دا دوام ونه مومي باید ښځو ته حق د کار په بشپړه توګه ورکړل شي تر څو دا ویجاړ اقتصاد د افغانستان چې پرته له دې هم ډېر ستونزمن ده او مشکلات پکې ډېر زیاتې دي نو لاپسې باید مصنوعي خندونه ورته جوړ نه شي خو بیا ډېر تکنی کېږي دا احتمال دغه ارقام سره موافق په دې نه یم چې دا لږ دي ځکه چې که چیرې $12 میلیارد تولید ناخالص داخلي د افغانستان وي حد اقل یو په درې کې خو ښځو پورې اړه لري او هغه کېږي تقریبا 5.5 میلیارد او که نیمایي د هغه هم له لاسه وتلي وي نو تقریبا 3 میلیارد شاوخوا ته رسیږي او دا ناورین دوام مومي او دا نور اغېزې هم بیا لري د مثال په توګه یوه میرمنه چې په خپل عواید له لاسه ورکړي خپل کورنۍ نشي روزولی ډېر کندې ښځې دي ډېر یوازې ښځې دي چې خپل د فامیل ژوند چلوي د هغوی په ماشومانو باندې ډېر بد اغېزه کوي هغوی ښوونځي ته نشي تلی پوهنتونونو ته نشي تلی ځکه چې فیس غواړي پیسې پکار دي نو هغوی مجبور دي چې په ډېر کم سن کې کار ډګر ته داخل شي او دا هم غیر مستقیم ضرر دي چې د ښځې عواید له بینه لاړ شي نو پکار دي چې یو ملي مفید او معقول ستراتیژي ورته وټاکل شي او د خپل معیارونو په چوکاټ کې دا حق د ښځو څخه باید وانخیستل شي ځکه چې دا په ټوله کې د افغانستان اقتصاد ته ډېر صدمه رسوي
مننه کوم اغلی حمیدی نسرین حمیدی له تاسو هم پوښتنه کوم چې کم دغه سي دوام وکړي د ښځو په کارونو باندې محدودیت شاوخوا 2 کال تیر شول څه فکر کوئ پراتلونکو کې بیا متشابهه سوداګر ښځه ولرو داسې ښځه چې په خپل پخو ولاړوي د مثال په توګه 2-3 کال ورسته بیا هم دغه سي حالت وي که څنګه یا به ټول ښځې د نارینه ته منتظرې وي په هیله به وي چې هغه نفقه ورته پیدا کړي
دا چې لکه څنګه چې ښځې د هر ټولنې د کار ځواک نیمایي برخه جوړوي افغانستان کې نیمایي قشر تشکیلوي ښځې او دا چې اوس وخت کې دوی د هر څه نه بې برخې شوې دي د طالبانو بندیزونه بندیز د افغانستان د اقتصاد نیمایي ځواک مخه یې ډب کړې ده زرګونه لوستې ښځې د طب تعلیم انجینرۍ او نورو برخو متخصصې اړ کړې شوې دي چې کورو کې کښېني د هغوی مهارتونه زړې وخت په تېرېدو سره او د ښځو د کار بندیز د تعلیمي نظام لپاره هم تباکون کړی ښځینه ښوونکي چې په ښوونځیو په پوهنتونونو کې تدریس کاوه کارونه یې له لاسه ورکړي دي په پایله کې د نجونو د تعلیم لپاره شته خلک فرصتونه نور هم کمیږي او راتلونکي کې به ډېر کم شي په راتلونکي کې د ښځو نسل چې تعلیم او کار ته لاسرسی نه لري د ټولنې لپاره د اقتصاد لپاره او همدارنګه د ټولنیز پرمختګ مخه نیسي نړیوالې مرستې چې د ښځو په ګډون سره پیل کېدې اوس په ټپه ولاړې دي او همدارنګه سوداګریزي چاره هم همدې ډول د دې سره په افغانستان په حال کې د نړیوال انزوا قربان شي چې د اقتصاد زوال د دوام معنا لري او راتلونکي نسلونه به د بېسوادۍ او بېوزلۍ په لومه کې ولویږي د ښځو د کار مخنیوی یوازې په اوسني نسل اغېزه نه کوي دا راتلونکي نسلونه هم له پرمختګ څخه بې برخې کوي او ماشومان چې د تعلیم او صحت د تعلیم لپاره مناسب فرصتونه به ونه لري د بېوزلۍ او جهالت په دایمي کړۍ کې به راګیر پاتې شي او طالبان یوازې دا چې د ښځو حقونه نه بلکې د ټول ټولنې راتلونکی یې یرغمل کړی دی د دوی تنګ نظری پالیسی نه د اسلام په اصولو کې ځای لري او نه د انسانیت پر ارزښتونو کې د ښځو د کار مخنیوی یوازې د دوی فکری ناروغتیا ده دا چې او غواړي ټولنه د تیارو په زندان کې وساتي دوی نه یوازې د افغانستان ښځې بلکې ټول افغان ملت په لوږه بېوزلۍ او جهل کې محکوم کړی دی نو په دې ډول د افغانستان راتلونکی ښکاره ده چې راتلونکی تباه کېدونکی ده
بله من نکم تاسو ده آزادی راژیو زما حق ده پروگرام تا غوگی است. ده آزادی راژیو پر چپو سر بیره، ده آزادی راژیو پر فیسبوک و یوتیوب پانو هم ده پروگرام ده اوز پر جوانده بنخ پریگی. البته ده آزادی راژیو پر فیسبوک مک پامده رابطه بندی چه لیکلی و چه درنو لیدون که آریدون که آل تخبل نظریات لیکلی دی تاسو به یو پی یو ترکم ازای چه ممکن وی ولولم. ډاکټر محمدی په نوم یو چا لیکلی، تر بل هر وخت د ښځو حقوق خوندي دي، خو یو شی چې خوندي دي چې باید خلاص شي، نور ښځې ته د دې خبره هر ډول حق ورکړل شوی دی. یو بل سنا غزل لیکلی، پاسپورت احصایې د ښځو تلاشي ځایونو کې د ټولو کې باید وي، یوازې طب مهمه نه دی او هر ځای کې باید ښځې په کار وګمارل شي. امان الله جهانمل بیا لیکلی چې لس میلیارد ډالر د تاوان ورسیږي، د ده په خبره موږ خپل بی بیګانې کار ته نه پرېږدو. نورو ځینو کسانو هم موږ ته کامنټونه کړي دي. سردار مهری لیکلی، پر دومره زیان هم پاکستان راضی نه دی چې لان نور څه پلان لري. نورالهادي سادات لیکلی، د هغوی په عوض بېروزګاره نارینه په دندو ګماري، یو نیم میلیارد ډالر به بیرته ورته بچت شي. همدارنګه ځینو نورو کسانو هم کمنټونه کړي دي. روح الله ستانکزی په نوم یو چا لیکلي چې ډیر مهم دی چې ډاکټره، پولیسه، نرسانې په دې ټولو برخو کې ښځې وي، نو چې ځینې ښځې سرپرست نه لري هغه هم له مجبورۍ وځي. تاسو هم کولی شئ په همدې رابطه باندې خپل کمنټونه او نظریات د ازادي راډیو په فیسبوک کې له موږ سره شریک کړئ، څو یو په یو تاسو ته ولولو. همدارنګه په واتس اپ او د ټلیفون لارې هم دغه پروګرام سره تماس نیولی شئ. موږ به خپلو تخنیکي همکارانو وغواړو که څوک په لاین کې وي چې له موږ سره وصل کړي او د هغوی نظریات او پوښتنې هم واورو، که څه پوښتنه ولري چې له درنو میلمنو څخه وپوښتي. د ازادي راډیو زما حق دی پروګرام ته غواړی است. تر څو چې اوریدونکي پیدا کیږي د ټلیفون له لارې یا د واتس اپ له لارې، موږ به بله پوښتنه هم له خپلو میلمنو وکړو. آغلی سعیده غزنیوال، زه غواړم دا وپوښتم چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو د کار بندیز څومره اقتصادي وړتیاوې کموي، په دې معنا چې د افغانستان اقتصادي رشد او پراختیا څومره ټکنۍ کوي دي تاسو په نظر؟
د افغانستان لپاره یو څه زه وایم. زموږ افغانان نارینه چې دي، اکثریت تاسو مخکې کمنټونه ولوستل، دوی په دې باور دي ښځې د کار نه کوي، هغه د کور کې وي، لوستې دي وي، یوازې ستونزه د مکتبو ده. نه، کله چې یوه ښځه یا یوې نجلۍ هغه دولتي مکتب ته ځي، مکتب لولي او هغه ستانتون لولي، یعنی په هغې باندې سرمایه ګذاري کېږي، وروسته له هغه نه باید دا کار وکړي، خپل ټولنې د خپل هېواد لپاره کار وکړي. هم د هېواد لپاره یو څه کېږي، هم د ټولنې لپاره، هم د دوی د کورنۍ لپاره یو څه پاتې کېږي، یا خپله مالی خپلواکي ترلاسه کولی شي. کله چې یوه ښځه مالي او فکري خپلواکي ولري، هغه د خپل حقوق هم پېژني او د نورو هم پېژني، او دا ورو ورو همداسې نسلونو ته ځي، چې یعنی یوه ښه منظمه ټولنه جوړېږي. خو له بده مرغه زموږ ټولنه چې ده نرواکه ده، همداسې زموږ خصوصي سکتور چې دی صنعت، دا هم نرواکه دی. یعنی باور وکړي کوم نمایشګاوي چې جوړېږي، دته اکثریت نارینه معرفي کېږي، ټول نارینه ځي، همداسې د ښځو پر وړاندې نمایشګاوي بندې دي، یعنی ترانزیت لري چې بیا هماغه هم دوی ته ستونزې جوړېږي. د زراعت په برخه کې چې مکمل ټولې چارې چې دي هغه ښځې مخته وړي، خو بیا هم دغه مفاد چې د ګپې چې د هغه ټول نارینه وجیب ورته دي. یعنی دلته زموږ ستونزه دغه ده چې زموږ نارینه وایي چې ښځې د کار نه کوي، او هر څومره تاوان خدای دې وکړي چې لس میلیونه هم تاوان ورسي، فرق نه کوي. یعنی دوی په دغه مفکورې کې وي، خامخا هم اقتصادي ستونزې دي، دلته هم فکري ستونزې دي. یو ستونزه خو نه ده چې موږ وایي، یعنی واقعا د
فکر کوم ټلیفون کې څه ستونزه وه. مننه آغلی غزنیوال، سیده غزنیوال، تاسو خبرې مو واورېدې. اوس یو اوریدونکی لرو، فکر کوم چې اوریدونکو شته مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او دغه مسله چې یو نیم میلیارد ډالر افغانستان ته اقتصاد دی لیاز ضربه رسیږي د کال چې ښځې سم کار نشي کولی یا کارونو ته نه پرېښودل کېږي په اکثرو برخو کې.
السلام علیکم استاد زیب او تاسو ټول اوریدونکو ته نیکیږي. السلام قرآن کوم استاد همکار عزت خو هم دغه بلیدای
شاجی صاحب مهرباني وکړئ پروګرام خو به مو اوریدل تر دې ځایه پورې خپل نظر کې په دې رابطه وایي.
بله او اول خو موږ دا وایو چې موږ د ښځو او د میرمنو پر مخ باید مکاتب او پوهنتونونه خلاص دا موږ مناسب بولو. البته په شرعي چوکاټ کې او د دودو دستور او عنعنې افغانیت سره برابر موږ د دې کلک طرفدار یو ځکه چې دا زموږ خوندې دي منډې دي. او بل دا د افغانستان کې څه مشکلات په ښځو راغلي دي مګر حق به وایو بعضې سهولتونه هم پر راغلي دي. ګوره دوی پخوا په بازارو کې نسی ګرځېدی کله چې به دوی مکتبونه ویل موږ د دې خاورې خلک یو زما کلونه تقریبا شپږشپېته کاله ده نو په دې مکتبو کې موږ ملګري لرو ښځې هم شناخته دي نورې داسې قربانې په دې مکتبو کې سطر نه و برابر دا مفت معلومه ده. خیر او دوی ته د میراث حق ورکړل شوی ده په بدي کې اوس ښځې نه ورخلي کېږي. پخوا چې به دوی وهر دفتر ته ورتلي هغو ته بدې بدې درخواستۍ کېدې دا معلومه خبره ده موږ د ټولو شهیدانې خو نو هغه دفترونه یا هغه مکانونه به په نامه نه یادوو ځکه چې دا بې ادبي ده. نو تقریبا یو لک ښځې اوس هم په دفترو کې کار کوي او په کورو کې دیته 15,000 افغانۍ په دې غربت او مسکنت کې وخلي کېږي ولو که دوی هغه لږ بولي. نو دا تر دې حده له دوی سره یو نیکي شوې ده. دا یو لک څو میلیونه انسانان ډېرې ښځې دي دا په غالۍ وودلو کې اده کار کوي. نو تر ډېره حده پورې کارونه شته او که دوی داسې وایي چې د پخوا وخت کې چې امریکایان بلي وو یا د جمهوریت وخت و هغه وخت کې خامخا دلته شریعت سل په سل کې پلی نه و. دیدی حکومت اسلامي و جمهوریت اسلامي و مګر نوم یې د اسلامي و مګر شرعي نظام یا شرعي چلند په ټولو قوانینو کې نه و پلی. او بل ما له محترمې میلمنې یا میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې دا برابر چا کړی ده چې یو نیم میلیارد روپۍ افغانستان ته تاوانېږي؟ دا محاسبه چا کړې ده او دا څونه د یقین وړ ده او څونه د باور وړ ده او که دا دغسې یو خیال او
چرت؟ مننه اجیت خو مننه مخ په اول کې راپور نشر ک دا خو نګدی یو نیم میلیارد په یو کال کې دی چې د امریکا یو پروفیسور د زینو سرویګان او ریسرچو په اساس دغه کړی دی او تر دې مخکې هم په دې رابطه باندې راپورونه او مسایل خبره سوي دي. ازرق شافیزی صاحب زموږ د اقتصادي چارو یو ډیر مهم کارپو دی دا اول او دول چې لا تر دې زیات دی دغه شمیر یعنی په دې معنی چې د افغانستان نیمایي نفوس خزي دي خو تابان یو په دریمه برخه کار کوي او هغه د اقتصاد اوس دغه لامل څه ګټه نسی کولای یعنی دا شمیرې کې تاسو شک مکو یو بل خبره دی کتابوش ولا چې تاسو ویل لطفا په دې مورید باندې بیا هم خپل نظریات یو وار بیا کتنه وکي ځکه چې سم نیوی لیدلې د نور خبرو په سمګر زید به ستره او زین نور مسایل تاسو یادونه وکړه. البته ملمنی به هم په دې رابطه تاسو ته وایي خو ما په دې رابطه غوښتل یادونه وکم. پر صورت ور به سبل اوریدونکو کې البته د اج توخي خبرې به زموږ ملمنو هم یادښت کړی چې بیا خپل نظریات پری وایي. مهرباني وکي بل اوریدونکو هم لرو مهرباني.
روزانه سلامونه تا ته د ازادي راډیو ټول قدر منو اوریدونکو تعالی دیو کې چروغ جوړ وایست.
سلامونه ستړي مسې مهرباني.
خدای پاک ایمان قبول کزاد له هدا تل د هلمند ولایت څخه تاسو سره په تماس کېما. نو لکه چې توخي صاحب نظر شریکي روزانه مش خپل د حکومت څخه غوښتنه په بار بار کړي ده په دې تل ابي خبرونه کې چې دا خوند پر مخ باندې د شونځي خلاص کې شریعت په نگاه کې چې تاسو غواړي خودل ته د بشری مرستو موضوع روزانه چې دا خوند یاد کړل واکنم دلته چې ځین خوندې په دغه بشرو مرستو کې مثال د خبرې وانډه ولري مش خپل خوشاله یو ځکه دغه مرستې چې د بهر سره راځي د افغانانو د بیوزلو کورنیو په دغه باندې هغه داسې کسان ته رسیږي چې مستحق کسان نه وي. نو زموږ په فکر او نظر کې چیرې خوندې ورسره یې دغه مرستو والا سره مثال د اسلامي امارت مجاهدین ورسره یې یو
فکر کوم چې
کله کوم شی لري نه لري موټر لري غوال لري ټکسل لري چې شی لري چې شی نه لري
صحیح تاسو کله ځای ته تغیر ورکړئ چې ټلیفون مو بندیږي را بندیږي؟ فکر کوم څه دی ټلیفون ستونزه ده. لږ مو ځای ته که تغیر ورکړئ بیا خبرو ته دوام ورکړئ چې ټلیفون مو سم نه دی فکر کوم. دوی خپل ټلیفون بند کړه. بیرته به ورسو اوریدونکو ته. البته نسرین حمیدی ته به وخت ورکو. اغلی حمیدی غواړم د همدغو مسایلو په ارتباط کې څه نظر ولرې په راسره شریکې کړي څه چې اوریدونکو زموږ وویل. البته فکر کوم د اغلی حمیدی ټلیفون هم قطع شوی دی. موږ بیا کوشش وکړو چې هغوی راواخلو. ښاغلی ازرخ شافیزی د تاسو نظر به واخلو. د همدغو دوو اوریدونکو په ارتباط باندې که څه نظر ولري بیا به وروسته بله پوښتنه وکړو.
او د هر چا نظر محترم ده، خو د خلکو په ضرر باید ونه اوسي. دا باعزت ښځې او نجونې د افغانستان تعلیم او تربیې ته چې وردانګي دا ویاطلب العلم ولوکان بسین، یعنی په اسلام کې هم هیڅ ممانعت نشته د ښځو د تعلیم لپاره. محدودیت شتون نه لري هلته. حتی هغه وخت چې چین ډېر وطن درلودل، بلکه علم په چین کې وي هم، یعنی بیا علم په نارینه او ښځو باندې فرض ده، ځکه چې که بې علم نتوان خدا را شناخت. په دې خاطر باندې زه باید عرض وکړم چې د افغانستان ښځې ډېر باعزته، باشرفه او پاکه ښځه پاتې شوي دي، او دوی ښه میندې دي او ښه میرمنې دي خپل کورنۍ لپاره. او د دوی تعلیم د دوی د شخصیت کمال ته رسوي، داسې نه دي چې نیمګړتیاوې په کې رامنځته کړي. یعنی تعلیم او تربیه په خپله لکه چې د نوم څخه یې برسېره ده، د انسان د شخصیت د تکمیل لپاره، بشپړېدلو لپاره ګټوره ده. نو لهذا دا چې آصف توخی او نور دوستان بل نظر لري، دوی خپل نظر دی او دوی نظر محترم دی. موږ ته هر څوک حق لري چې خپل نظر ولري، او باید دا ټکي ته هم باید پام وکړي چې نظریات باید د عمومي ګټو سره سمون وخوري.
مننه حافظی صاحب. بیا به نورې پوښتنې هم مطرح کړو، خو اوس به اغلی حمیدي ته هم وخت ورکړو چې په همدې رابطه کې څه نظر ولري. بیا به بله پوښتنه وکړو. مهرباني اغلی حمیدي. خپل نظر وی. البته اجیت توخی ځینې ملاحظات درلودل په پخوانی دور باندې چې ښځې او نجونې په څه شکل باندې د خبره ښوونځیو یا ادارو ته تللې. او همدارنګه اتل صاحب وویل چې په بشری مرستو کې باید ښځې ورګاډي شي او دوی د نورو مرستندویانو تر څنګ کار وکړي، او دا ډېره مهمه ده. بله ستاسو غږ اورو. موږ زموږ غږ اورئ؟ لطفا دوباره راته تایید وکړئ. فکر کوم څه ستونزه ده په واتس اپ کې یا په ټلیفون کې. اغلی حمیدی موږ له درنو اوریدونکو هم غوښتي وو چې له موږ سره خبرې وکړي. البته د دوی نظریات وو، خو په هر صورت که په دې رابطه باندې څه نه وایي نو بله پوښتنه به مطرح کړو. تر هغو پورې به د اغلی حمیدی اړیکه بیرته سمه شي، خو ور به شو بل مبحث ته. له مریم عطانه به وپوښتو چې آیا نارینه ټول کارونه کولای شي چې اوس په افغانستان کې تقریبا 89% کارونه نارینه او ته ورکړل شوي دي. ډېرو کمو برخو کې په ښوونځیو کې هم په روغتیا برخه کې ښځې شته، او نور اکثرو برخو کې دوی لري شوي دي، ښځې منفکې شوي یا په کور کې نول شوي دي. آیا ټول کارونه نارینه کولای شي؟
وبخې زه غواړم یو خبره وکم، د یو افغان انجلۍ خبره چې آجی توخی وویل چې د افغانستان په مکتبونو کې ستر یا حجاب نه و. دا د هغې شخصي نظر ده، خو زه چې مکتب ته تلیم ښوونځي ته، او زمونږ ښوونځي چې و، البته یوه مونږ یو استاد درلودل چې د مکتب دروازې هغې شپږ بجې راتله او هلته درېدل،
د ټول انجونو اجازه کتل هغه اتا زي ولا سم کې چوم مونته ویل چې تاسو باید اجازه ولري او اسکاپ واچوي یعنی په کابل کې احمد شاه بابا مینا خوانځي کې. نو زه فکر کوم چې ایسوک دا حق نه لري چې دغه توهین وکړي افغانو انجونو ته. د دوی خبره زما په نظر یو توهین و مونږ ته، یعنی هغه خود د هغوی یو شخصي نظر دی خو دا یو ډیره بده خبره ده زما په نظر. او تاسو بخې خپل پښتنه وکړئ بیرته زه پوه نه شم.
بله مننه چې خپل نظر مو ورکړ. البته زما بله پښتنه دا و چې آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي؟ لکه څنګه چې اوس داسې یو ذهنیت دی چې یوازې په روغتیا او ښوونه کې په کم شمیر باندې ښځې شته، آیا په ټولو برخو کې نارینه کار کولای شي، د ښځو ځای ډکولای شي؟
متاسفانه زما په نظر یو د اقتصاد او تجارت په برخه نه، په نورو برخو کې مونږ هم ښځو ته اړتیا لرو. نو زما پر نظر نشي کولی. اولا زمونږ په ولایت کې کله چې زه تللی وم چې پاسپورت واخلم هلته یوه ښځه نه و. اولا چې ښځو تلاشي کول او د بایومتریک په برخه کې هېڅ ښځه نه وه هلته. نو کومو ښځو او نجونو چې هلته بایومتریک لپاره تله نو یو سړی هلته ناست و او ښځو بایومتریک کوله. نو دا غوی لاسونه یې اخیسته او په هغه ماشین کې یعنی چک کوله. نو دا خو تاسو خپله فکر وکړئ چې موږ څومره ښځو ته اړتیا لرو په هره برخه کې، یا د پولیس په برخه کې وي، یا د طبي بخش کې وي، یا رسنۍ بخش کې وي، ار په هر ځای کې مونږ خزو ته اړتیا لرو چې هلته باید ښځې کار وکړي او د ښځو حقونه ورکړل شي.
مننه کوم. البته مخکې له دې چې بیرته غلی غزنیوال او حمیدي ته ورشو، نسرین حمیدي ته یو اوریدونکی به راواخلو، بیا د خو نظریات هم واورو. مهرباني لنډه توګه باندې خپل پوښتنه یا نظر کې مطرح کړئ.
السلام علیکم. یو سلام تاسو ته، یو سلام المنو ته.
وعلیکم سلام. مهربانی وکسه.
افغانم د ننګرهار نه.
ها ها ها. پروگرام ته خو بناستی اوریدلې مودې چې د کال
نګدي او اته او اوریدلې مې د محترمه د زده د غزه خو ورګانو تم زما ارج کې ګرځم. زنانه تلاشی شته، زنانه شته، دا زه درته ما خپل سترګو حال درته وایم. ګورم خو صرف دغه مشکل دی چې دغه پانتونونه او مکتبونه او دغه سره دا خلک لقص لري کنه. دوی ته چې خبره وکړي چې دا مکتبونه تاسو ولې برکړه، بیا دوی خبره بل خبره ته اړه کنه. نو سب خبره دی نوري مکتبونه سره دوی ډیر تخ مخالف دي. دوی زه چې ګورم او ما زه ډیر طالبانو سره کینم هم پاتېږم هم او خدای ما د شپې غږم اوري پوجې پسو د رادوګانو کې زما غږونه اوري. مګر هم زه دغه کېږم او ورسره دا خبره د مکتبونه وروښوم چې قاری صاحبان دا مکتبونه تاسو نه پرېږدي، دا خبره بل ته واړئ. بیا زه ورته وایم چې قاری صاحب د دې خبرې جواب خو راکړه زما، بیا خبره بل ته واړئ. بیا زه نور زما همدسې ځان غلی کړم او وایم دا نو او راغی دغه مرستې باره کې د افغانستان ته چې مرستې راځي دا کونډو ته معلولینو ته دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه. نو څه خبرې ما دا زه درته ویلی نه شم چې دا دولت یې خوري که څوک یې خوري. دا خو مایبینو ته کونډو ته او واتیمانو ته او دغه خلکو ته بېخي رسېږي نه. دا ډېر مشتګروان دي. خو دغه ملا صاحبانو مشرانو باندې غږ کوم د مکتب دې خوشي کې په خدای محترمه دا یو وخت کې دا زموږ د مایبینو ریاست کې وو چې تللو دا اتاقونه کې به داسې نسوارونه پراته وو پنډ پنډ. اوس وګورئ لکه شیشه غوندې نه غوندې صفا سوتره دی، ښه هر شی برابر دی او ښه جوړ دی. اوس وکړو چې دغه مکتبونه او دغه ښځو سره لږ دوی قص لري دغه ښځو دغه سیستم به خوشي کې نور همدغه مونږ همدې باندې مونږ قناعت لرو همدې دولت باندې اوسر دا کارونه خوشي کې خلکو ته د کاروبار ورکړي دغه سیستمونه دا
مننه کوم. اغلی سیده غزنیوال دی تاسو تاسو نه بم پښتنه وکړه چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي دی تاسو په نظر؟ اوس چې ذهنیت هم دغه دی د طالبانو له حکومت سره چې په اکثرو برخو کې دوی نارینه دي او ښځې په ډیرو کمو برخو کې لکه صحت او تعلیم په ځینو برخو کې شته، مګر په نورو لویه کچه باندې ښځې منفک شوي یا په کور کې نول شوي یو اندازه کم معاش ورکول کېږي.
له پاتې مرغه زه وایمه که چیرې یوازې ښځینه هم وي نسي کولی که نارینه هم وي. اوس موږ ډېری الګ شاهدان یعنې نارینه په یو هغه کومو شوبو کې چې مخکې ښځینه و کار کوو د هغو مربوط کېده پر ځای هغه خلک راغلي چې هغوی تجربه نه لري، مسله کې نه ده، نو هغه برخې هغوی سمې مخکې نه شي وړلی. یعنی پاره دفتر کې د جندر افسر و اوس لپاره د هغه چې هغه نشته او نه مرایت کېږي که نه، نو ډېرې ستونزې دي. خو نارینه هغه کومې څانګې چې د ښځینه او مربوط کې یعنی جنسیت په ده کې خو مطرح نه دی، خو دلته زموږ بس دا دی چې مسلکي خلک نشته. اوس که چېرې دا نارینه به د چا مسلک چې وي هغه په ښه توګه مخته وړلی شي هغه کار، خو خبره دلته دا ده چې غیر مسلکي کسان راغلی دي هغه کارونه مخته وړي، نو دلته هغه کوم راجین چې دي هغوی ته هم ستونزې جوړېږي. یعنې که دا چیرې په شخصي د خاطر کې وایي خو بیا هم کومه خبره نه وي. داسې کله یو دولتي ارګان وي هغه ته مراجعین ورځي، زیاتره د ولایت خلکو به راځي، له کلي به راځي، نو دوی سره هغه برخورد هغه رویه هغه کوم لارې چارې چې باید یو مدیرې ور وښيي نه لیدل کېږي. یو ریسپشن والا باید هلته ووځي چې غوټو ته له دغه شوبینې ته هلته ولاړ شي. یعنې دغه ډېرې ستونزې دي اوس دلته موږ یې ګورو. او د لکه څنګه چې دي دغه برخه ده د جواز اخیستوکې د کین برخه ده، دلته ما خپله جواز اخیستو هلته یوه څنګه ده د مېرمنو د کین چې هلته تاتې جوړوي. نو کله چې پورته هلته د عملیات برخې ته هلته ماته اجازه رانه کړه، پورته اجازه نشته. نو دوی چې کله چې دماغه کین هغه د شرکت نومې دوی غلط یادښت کړی اته دومره جهزه نه زه عمر سره خبرې وکړم، خو بېرته دا ستونزه جوړ شوه. زه مجبور ما غوښتو چې پرېږده ده خود ما دلته زه ستاسو مالیه درکوم، دومره پیسې درکوم، او زه خو کوم عادي بله مېرمنې زه شرکت لرم، به دې ورځې له خوشلو همداسې خلک سره زه مخکې ځم او تاسو مال له عمر نه به فاوستې سبا د ډریور سره مخکې هم داسې ټولنې کې نور نارینه وکړه. باید موږ دا خبرې یو کله چې یو نارینه یو ښځینه دي باندې کار کوي دا خبرې باید تادي واوسي. دا خو نه کېږي زه له دولتي مامور نه مخ پټ کړم یا هغه کومې ښځینه وي چې دي د دوی په نظر کې چېرې هغه په دفتر کې کار ونه کړي خامخا هغه خو یو خپلوان کور ته ځي په ټکسي کې، خو هغه یو کس خو ګوري یو نامحرم. اولا د کورنۍ کې د ماما سره د کاکا سره دا خو نامحرم دي. یعنې دوی که چېرې دومره غواړي چې دغه مراد کې محرم نه محرم خو هغه هم نه کېږي. یعنی دلته صرف د حکومتي چارو کې دوی دغه او دا ډېر یو لوی تاوان دی دوی لپاره. دوی لپاره خو دی خامخا د وادوار لپاره د مراجعین لپاره یو لوی تختی هم دغه د ستر کومي هم دغه د کېږي. یعنی غیر مسلکي کسان راغلي دي هغه ښځې چې هغوی ماسټري لري په هغه برخ کې مسلکي دي، هغوی بېچاره 5000 روپۍ ورسېږي که نه ورسېږي په کور کې دي، خو باید له هغو نه ګټه واخیستل شي په هغو باندې کار وشي تر څو چې هغوی ټولنې ته خدمات وکړي.
مننه کوم اغلې سعیده غزنیوال چې خبرې مو سره شریکې کړلې. نسرین حمیدی ته به وخت ورکو چې فکر کوم ټلیفون اوسم شوی وي. له تاسو به دا پوښتنه وکړم چې آیا ټول کارونه نارینه کولای شي که څنګه؟ دغه پوښتنه زما وه که تاسو زما.
نه په هیڅ وجه داسې نشي کېدی ځکه ښځې په بېلابېلو برخو کې ځانګړي وړتیاوې لري چې نارینه یې نشي کولای، که وایې هم کړي هغسې نشي کولای څنګه چې ښځې کولای شي. مثلا تر ټولو مهمه روغتیایي برخه ده چې آیا نارینه کولی شي د ښځینه ناروغیو روغتیایي اړتیاوې پوره کړي؟ نه، په هیڅ صورت نه. په افغانستان کې که څه هم له ډېر وخت نه موږ له دې موضوع سره لاس او ګرېوان وو چې څنګه یوه مور په زیږون له مرګ څخه وژغورو یا څنګه یوه مور په اولاد په وخت کې د زیږون په وخت کې په ډېرو کلیو کې په ډېرو لرې سیمو کې ډېرې ستونزې وي. حتی داسې ځایونه وو چې هلته هېڅ روغتون شتون نه درلود، ساتونو ساتونو لاره به وه تر څو بچې ناروغان ورته رسېدل. نو هغه به د دې لامل شو چې په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي او سخت حالت ته ورسېږي. که څه هم په افغانستان کې زرګونه ښځینه ډاکټران، نرسان او بلاګان وي یو شته چې د طالبانو لخوا اوس به هله کار منی شوي دي یا هم نوغوی اجازه نلری چی لرو پرتو سنگو تا اولاری شی نوغوی مثلا دیدی اجازه نلری چی بدون لمحرم سخدوی سفر وکری یا حالتا دکار دپار اولاری شی نو دیدی نوار لپریکرو لعمل خزی دی تیوی خدمات لحق ببرخشه ویدی چی پای لیده مورا ما شون دیمونه نکا چلوری گیم او بل هم خوان او روزه نده چی خزینه خون که ترتیا لری با افغانستان او زموک با کلتور که زموک پتولانه که دیرای کورانه دیدی اجازه نوار که بیچه نارینه خون که دی حقوی لونو تا درس ورکری براتلون که دا هم یوالوی استون زکی دیشی چی خزینه خون که دی افغان چی دی تلیم نظام دیملا تیر وی او دی حقوی لری کول دی خود زانجونو تلیم لمن زوری او بل طالبان پا که په هر ځینې کې اکثر برخو کې د ښځو د کار په وړاندې محدودیت لګولی چې حال دا چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې ډېری برخ ښځې چې دي په ډېرو برخو کې کارونه مخته وړي او بریالۍ هم دي نو طالبان د ښځو د کار په وړاندې محدودیتونه یې د خپل افراطي او تنګ نظرۍ او خپلې ناپوهۍ پر بنسټ منی کړي دي چې دا هم ډېر کیدای شي په راتلونکي کې یو ناورین وي د افغان راتلونکي نسل دپاره او د طالبانو چلند د ښځو په وړاندې چې دی ډېر سخت او د افراطي او کلتوري تعصبونو پایله ده چې ښځې یوازې د کور څلورو دیوالونو په چوکاټ کې بندي کړي دوی ښځې د کور په زندان کې قلف کوي او دا ادعا کوي چې دا یا د اسلامي شریعت غوښتنه ده او یا هم شرایط برابر نه دي نو دا ټول هغه دلایل دي چې هېڅ د منلو وړ نه دي کار او تعلیم د ټولنیز ژوند برخه ده چې د ګډون ښځې پکې د ګډون حق لري نو
سلامت اوسئ
ښځو زده کړې او پوهې سره تل دښمني کړې ده خپل شخصي کلتوري تعصبونه چې دي هغوی همیشه د ښځو سره په دښمنۍ کې
کار البته د طالبان استازي خو نشته خو باید وایي چې دوی تل ژمنې کړي دي چې د ښځو په وړاندې به دوی ساقونه چې شریعت دوی په خبره ورکړي دي هغه به ورته تامینوي مګر نور په پالیسیو دغو کې نرمښت نه دی ښوولی له تاسو مننه مریم عطا ته به وخت ورکړو البته که لنډ دوه دقیقو کې خپل نظر اخري خبرې وکړي بیا به په آخر کې بیا ازرق شافزي صاحب ته هم دوه دقیقې وخت ورکړو مهرباني
زما خری خبره دا ده چې دوی باید ښځو ته حق ورکړي او زه هیله لرم چې موږ یو افغانستان باثبات ولرو او داسې ورځې راشي چې افغان ښځو په هر بخش کې کار وکړي نه یوازې په هیواد کې نورو هیوادونو کې دوی دنده ولري
سلامت اوسئ ښاغلی حافظي تاسو ته به وخت درکړو خپلې آخري خبرې که راته وکړئ څه وروستي نظریات کوم وي مهرباني صاحب
زما عرض دا دی چې افغانستان په ټوله کې ډېر وروسته پاتې هېواد پاتې شوی دی او زموږ اقتصاد یو متعارف او مخ په ښه کېدو نه ده او کله چې بیا نور ستونزې ورته پېښېږي لکه د ښځو بے برخه کیدل د کار څخه دا مشکلات لا پسې زیاتوي نه یوازې مستقیما دا جی ڈی پی یا عاید ناخالص داخلي کمی په عین زمان کې د افغانستان څخه داسې یو څیره جوړي په یو شتم پیړۍ کې چې هغه د منلو وړ نه ده نو د افغانستان د حیثیت په خاطر او د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره باید ښځې خپل دی ولتیا او خپل دی استعداد په تناسب سره په ټول مسایلو کې باید اخته وسیږي او دا چې ښځې نشي کولای ځینې کارونه ترسره کړي دا سمه نه ده ځکه چې په ډېر هیوادونو کې ولسمشران او صدر اعظمان ښځې پاتې شوي دي حتی زموږ په ګاونډ کې پاکستان کې هندوستان کې کلونه کلونه ښځې هلته دا هیوادونه یې چلول او په ډېر ښه صورت یې چلول او په عین زمان کې د نوبل د جایزې ګټونکي زیات شمېر خزینه متخصصین او عالمان دي په دې خاطر افغانستان کې هم خزی په هغه ځای کې چورته زمينه مساعده شوې دي دوی خپل لیاقت او خپل استعداد خودلی دي په ورزش کې په موسیقي کې په تعلیم او تربیه کې په اقتصاد کې حتی په دراتیک انجونی د افغانستان ټول خزی وي یعنی سره نارینه څخه هم دوی مختلف دي په دې خاطر باندې باید دوی ته بشپړ حقوق ورکړل شي دوی هم انسانان دي دوی هم د دې حق لري چې
خپل هیواد کې په کامل حقوق سره ژوند وکړي او کار وکړي.
مننه کوم له تاسو اوریدونکو او له درنو میلمنو چې د زما حق د پدغه پروګرام کې برخه واخیست. را سره په دغه پروګرام کې په دی وغږیدو چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د کار د بندیز او محدودیت له امله دغه هیواد ته د کال شاوخوا $1.5 میلیارد اقتصادي ضربه رسېدلې ده. بېلابېلو سرویګان او تحقیقاتو دغه پایلې نشرې کړې دي او ځینې اقتصادي کارپوهان بیا وایي چې ښایي دغه اندازه آن درې چندو ته ورسېږي او په راتلونکي کال کې لاپس اقتصادی اغیز زیاتی وی. په نړیواله کچه افغانستان د 120 هیوادونو ترمنځ په وروستي مقام کې دی د ښځو د کاري مشارکت او په اقتصاد کې د ونډې د اخیستو په سبب باندې. که څه هم چې طالبانو ژمنې کړي دي خو په دې رابطه باندې د دوی پالیسۍ او تګلارې لا نه دي بدلې شوي. له تاسو مننه. پروګرام همدلته ختمیږي.